السلام علیکم وخت د ماپرین پوره 2 بجې سولې د ازادي رادیو روانه پښتو خبرونه زه قاسم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تاسو زموږ خبرونه د رادیو لاله د اف ام په 15.5 په اکثر اوستلو شارونو او په منځنۍ 1290 په پوهه په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ او په انټرنیټ کې بیا د ازادي رادیو ټکی کام لاله تعقیبولای شئ. په روانه یو ساعت خبرونه کې په دې اړه راپور درکو چې ولسی جرګوي د اخو کاندید وزیرانو د اسنادو څېړل جریان لري چې تیرونی ورته د باور رای اخیستل لپاره د حکومت لوري معرفي سول. نور کورنۍ او بهرنۍ راپورونه هم لرو خو پیل په خبرونه کو د افغانستان خبرونه سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
خبرونه سرټکی د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د خپل بهرني سیاست اصلي کرښې دې مشخصې کړي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د حکومت لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل ناقانونه دي او د بلخ سلګونه اوسېدونکو نن په دې ولایت کې د 130 تښتول شوي افغانانو د خلاصون په خاطر لاریون وکړ. پوره خبرونه د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د بهرني سیاست اصلي کرښې دې مشخصې کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت دې باید د خپل بهرني سیاست مسوده د پارلمان بحث او تصویب ته ولېږي څو په راتلونکي کې د افغان چارواکو له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وشي. د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې په دې وروستیو کې د افغان چارواکو لخوا پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د حملو د ملاتړ او نه ملاتړ په اړه ډول ډول دریځونه اعلان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د حکومت لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل ناقانونه دي. دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره تر مشورې پرته دا پریکړه کړې او په پارلماني انتخاباتو کې ځنډ راوستل د انتخاباتو له قانون سره په خلاف کې ده.
زموږ د تعجب خبره ده چې حکومت عقلاند کمیسیون سره نه خبرې کوي نه مشوره کوي چې موږ مشکلات لرو. د مشکلات په اساس باندې دا بل کال ته ځنډ نو
تیرونه د ولسمشر دویم راسیل تر وردانش ولسی جرګې ته د 14 کاندید وزیرانو د معرفي پر مهال ویل چې پارلمان انتخابات به په 1590 لمریز کال کې ترسره شي. په عین حال کې د انتخاباتو ځینې څارونکي ډلې وایي که د ولسی جرګې انتخابات په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره ځنډول شوي وي د اندېښنې وړ خبره نه ده. د بلخ سلګونه اوسېدونکو نن په دې ولایت کې د 130 تښتول شویو افغانانو د خلاصون په خاطر لاریون وکړ. دوی په یو پریکړه لیک کې له حکومت وغوښتل چې د زابل له شاجوی سیمې نه د 130 تښتول شویو افغانانو د خلاصون په اړه د هر ډول د پرمختګ جزئیات له خلکو سره شریک کړي. شاوخوا یو میاشت مخکې مخپټو کسانو د زابل له شاجوی سیمې نه 130 کسان له موټر ښکته او له ځان سره یوړل چې تر اوسه د خلاصېدو په اړه کره معلومات نه دي شریک شوي. حکومتي چارواکو په دې اړه د هر ډول هڅو خبره کړې او ویلي دي چې ډېر ژر به دا کسان بیرته د تښتونکو له منګولو وژغورل شي. او د جاوز جان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې لیو زوروري چاودنې مخنیوي کړي. د جاوز جان د اخچي ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر په دې ولسوالۍ کې لیو تن سره نیول شوی ده. د ښاغلي حشر په خبره کې چیرته په دې موټر کې بار موادو ته چاودنه ورکړل شوې وای نو لسګونه افغانانو ته به مرګ ژوبله اوښتي وه. د موټر د انتقال په تور دوه نور کسان تښتېدلي دي چې د پولیسو په خبره د مندلو لپاره هڅې روانې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورستم علي بشیر دراوروي.
ټاکل شوی د ملګری ملتونو د امنیت شورا بنن د یمن د کړکیچ په اړه خبري وکړي. روسیې غوښتنه کړې ده چې د بشري مرستو رسولو لپاره په محرمانه توګه په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي بمباریو کې د وقفې په خاطر خبري وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د عمومي منشي مرستيال والري اموس وايي په یمن کې په تیرو دوه اونیو کې د جګړو له امله 1509 کسه وژل شوي دي چې نه نیوي کوچنیان وي او په زربونو خلک خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. سعودي عربستان د شیعه حوثي جنګیالیو پر ضد د عربو هیوادونو د ائتلاف د هوایي حملو مشري کوي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي تیره اونۍ د حوثیانو د حملو له کبله له عدن ښار څخه وتښتید. شیعه جنګیالي له نهو ورځو راهیسې پر جاري هوایي بمباریو سربیره مخ پر وړاندې روان دي. د هوایي بمباری د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو هیوادونو د ائتلاف لخوا کېږي چې غواړي ایران پلوه حوثیان پر شا وتنبوي او هادي بیرته واک ته راولي. امریکا د سوریه په مرکز دمشق کې د فلسطینی کډوالو پر کمپ ته حمله په ګډون پر ملکی وګړو دوه جلا حمله غندلې دي. د اپریل په دریمه په خبرسوي اعلامیه کې د امریکا د دفاع وزارت ویاندی ماری حرف ویلي چې د سوریه ملکی وګړي د بشار الاسد د رژیم او د سخت دریځو لخوا په دوامداره توګه ځپل کیږي. د ویل واشنگتن په دمشق کې د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا د فلسطینی کډوالو پر یرموک کمپ د رواني اونۍ د حملو له کبله سخت خواشینه دي. د اسلامي دولت سخت دریځو د یرموک د کډوالو کمپ لویه برخه د اپریل په لومړۍ نیټه ونیوله او پروند د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې دغه ډله په سیمه کې د نورو سیالیو د سیالو اسلامي سخت دریځو ډلو لخوا ځپل کیږي. سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه اخري موافقه ته خوشبینه دي. د سپینه ماڼۍ یو ویاند ویل ولسمشر باراک اوباما پروند د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې له څلورو مخکښو مشرانو سره وکتل چې د موافقې د چوکاټ په اړه خبرې وکړي. په سویس کې د مذاکراتو برخوالو د موافقې د چوکاټ په اړه د اپریل په دوهمه اعلان کړی و. سومالیایي سخت دریځو پر کینیا د نورو بریدونو ګواښونه کړي دي. دا له هغه وروسته چې د دې ډلې جنګیالیو د اپریل په دوهمه د کینیا پر یوه پوهنتون په حمله کې شاوخوا یو نیم سل کسان ووژل. الشباب سخت دریځې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کینیا ښارونه به په وینو ولړل سي. د الشباب مول وهلو وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د سومالیې سرحد ته نږدې پر ګاریسا پوهنتون حمله وکړه. له القاعده سره تړاو لرونکي دغه ډلې ویلي چې دا په سومالیا کې د کینیا د حضور پر ضد او په کینیا کې د مسلمانانو سره د بد چلند پر خلاف غچ و. په همدې حال کې د دې حملو په تړاو پنځه مشکوک کسان نیول سوي دي. د کینیا د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویلي یو وسلوال په داسې حال کې ونیول سو چې د تیښتې هڅه یې کوله او څلور نور ورسته ونیول سول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیا ته تلیفون وکړ چې د ده په وینا د دې وحشیانه تروریستي پیښې په اړه خواخوږي ورسره وکړي. او نن د ماینونو په اړه د معلوماتو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په تیرو دیرشو کلونو کې تر یو میلیون زیات خلک د ماینونو د چاودنې له امله وژل سوي دي او ټپیان سوي دي. له اغیزمن سویو کسانو څخه یو اویا فیصد ملکیان او دو دیرش فیصد کوچنیان وو. ویل کیږي په نړۍ کې په اته شپېته بېلابېلو هېوادونو کې یو سل لس میلیونه ماینونه اوس هم پاشلې پراته دي. د اوکراین په ختیځ کې چې د حکومت ځواکونه له روسي پلوه جلا غوښتونکو سره په جګړه بوخت دي، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي ناچاودل سوي ماینونه او چاودېدونکي مواد کوچنیانو ته خطر پېښوي. د مارچ د دیرشمې په یوه نوي راپور کې یونیسف ویلي چې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د ځمکني ماینونو له لاسه 240 کوچنیان وژل سوي او 109 ټپیان سوي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونو د بیا لوستلو او اوریدو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د اړوندو کمیسیونونو له لوري د 1400 کاندید وزیرانو د اسنادو څېړنه جریان لري او تر راتلونکي یوې اونۍ به ورته د باور یا عدم اعتماد د رای لپاره صندوقونه کښېښول سي.
که چېرته زر د دولت لخوا نه موږ ته د مکتوبونو جواب راغی نو د هفتې په ورځ باندې به راتلونکي هفتې ته به دوی ته بکسې ږدو.
دا هم اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملي وحدت حکومت د منازع د ترسیم راپور خپرېدو ته ژمن دی. د کابل کندهار پر لویه لاره د نننۍ ترافیکي پېښې حال هم درکوو چې پکې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه ورځ که وخت مو درلودی په همدې خبرونه کې له ننګرهار، بلخ او ځینو نور ولایتونو څخه هم راپورونه درته خپرېږي. په نړیوالو موضوعاتو کې په پاکستان کې دغه مظاهرې حال درکوو چې په یمن کې د حوثي اخیانو د پاڅون پر ضد رابلل سوی وه.
فوج قلم بڑھاؤ
معمول سره سم د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ اونیس پروګرام هم لیا ده مباسي. په دغه خبرونه کې د یو تکړه ځوان په اړه معلومات درکو.
زموږ ستاسې همزولې اغا ملک سهار پیژنې. اغا ملک سهار د فیسبوک، جیمیل، یاهو او د ځینو نورو ټولنیزو شبکو په څیر داسې یو سافټویر جوړ کړی چې تر دغه هغه ډیر خوندي او پرمختللې دی.
دا خبرونه مو تر درو بجو دوام کوي. ملتیا مخواړم. تا تاسې زموږ غږ لازادي راډیو او راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د اړوندو کمیسیونونو لخوا د حکومت د پیشنهاد سوو کاندید وزیرانو د اسنادو د څېړلو پر څېړلو باندې کار جریان لري. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 1400 کاندید وزیرانو د اسنادو په اړه د معلوماتو په هدف اړوندو ادارو ته مکتوبونه هم لیږلي دي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ولسي جرګه باید د افغانستان د اساسي قانون له مخې کاندید وزیرانو ته رای ورکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د حکومت لخوا د پیشنهاد شویو کاندید وزیرانو د اسنادو تر څېړلو وروسته به راتلونکې اونۍ دوی ته د رای ورکونې صندوق کېښودل شي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د یادو کاندید وزیرانو د اسنادو د څېړلو په هدف یې د افغانستان د پوهنې، لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو او دغه شان لوی څارنوالۍ او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ادارې ته مکتوبونه استولي دي. د ښاغلي احمدزی په وینا تر ځواب ترلاسه کولو وروسته به دغه کاندید وزیران د وکیلانو په وړاندې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي.
که چېرته زر د دولت لخوا نه موږ ته د مکتوبونو جواب راغی، خو موږ د سې شنبې ورځې نه دوی برنامه کې نیسو. دوه ورځې دوی په دې لګېږي چې هغه خپل برنامه تشریح کړي. نو د هفتې په ورځ باندې به راتلونکې هفتې ته به دوی ته بکس ایږدو.
د ښاغلي احمدزی په وینا د اسنادو په څېړلو سره به په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو او د دوهم تابعیت د درلودلو او نه درلودلو موضوع هم روښانه شي. نوی کابینه د 14 پیشنهاد شوی کاندید وزیران تیرونه د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته ور وپیژندل شو. همایون رساله د سوداګرۍ او صنایع وزارت، عبدالباری جهانی د اطلاعات او فرهنګ وزارت، اسد الله زمیر د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت، محمد ګلاب منګل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت، انجنیر محمود بلیغ د فواید عامه وزارت، عبدالستار مراد د اقتصاد وزارت، ډاکټر محمد الله بتاش د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت، اسد الله حنیف بلخی د پوهنې وزارت، سید سادات منصور نادری د ښار جوړونې چارو وزارت، ډاکټر عبدالبصیر انوار د عدلیې وزارت، پوهنیار عبدالرزاق وحیدی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او علی احمد عثماني د اوبو او انرژي وزارت د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شوی دي. دغه شاند میرمن دلبر نزدنی د خزو چار وزارت ته، پوهندوی میرمن سلامت عظیمی له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت، ډاکټر فریده مومن د لوړو زده کړو وزارت او ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چار وزارت د کاندیدانو په توګه معرفي شوی دی. خو په دغه پیشنهاد شویو کاندید وزیرانو کې د دفاع وزارت لپاره څوک نه دي نومول شوی. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې ولسی جرګه باید د هغو اصولو له مخې چې په اساسي قانون کې ذکر شوی نوموړو کاندید وزیرانو ته رایه ورکړي. افغان کارپوه حاجی سید داود په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
مهمه خبره دا ده چې ولسی جرګه کوم هغه معیارونه چې قانون اساسي کې مثلا عالي تحصیلات، نیک شهرت، وطن دوستی، کاری تجربه، د دې ذکر شوی دی. دوی باید د قانون اساسي سره سم دغه نوماندانو سره چلند وکړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې د حکومت د خوا د پیشنهاد شوی 14 کاندید وزیرانو له ډلې به کوم شمیر د باور رایه ترلاسه کړي. تر دې د مخه ولسي جرګې هغو کاندید وزیرانو ته چې تحصیلي اسناد تکمیل نه و او دوه ګونی تابعیت یې درلودو له رایې ورکولو ډډه وکړه، او له همدې امله حکومت اړ شو چې د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره یادې جرګې ته نوي کاندید وزیران ور وپیژني.
په راپور کې مو واردل چې د افغانستان ولسی جرګه وایي دغه کاندید وزیرانو پر د اسنادو پر څېړنې کار پیل کړی چې تیر اونۍ ورته معرفي سوي دي. دوی ویل کچېرې دغه اسناد بشپړ سي نو د دوی څېړنې البته بشپړې سي نو تر راتلونکې اونۍ پورې به د دوی لپاره د باور یا عدم اعتماد رایې صندوقونه کښېښول سي. خو هم خلک له ولسی جرګې څه تمه لري چې باید کاندید وزیرانو ته په څه شکل سره رایه ورکړل سي؟
د پارلمان دا خواست هغه وزیران دوه طبیعت لري، هغه وزیران چې تحصیلي اسناد جوړ نه وي او هغه وزیران چې قوم په اساس باندې هغه وي، هغې ته باید رایه ورکړي او هغوی باید د پارلمان څخه خفه شي. دا ډېره ضروري خبره ده. نور دا ملت نور نه کړي بس ته نور
دای باید ښه سړی وي. د منطقې خلک باید سابق خو به د وزارت نه کړی، خو په منطقه کې به گشت گذار کړی یا به علمیت خلکو ته معلوم وي چې دای واقعیت علمیت د دغه اهل د وزارت ولري، د تابعیته ونه اوسیږي.
دغه کوم 14 نفره وزیران چې معرفي شوي دي پمنګ باندې اثر په خدای کول لري زکه نه لري چې دا حکومتونه چې دا د 5000 کلن تاریخ سي د افغانستان تاسو په 5000 کلونو کې چا تحصیل نظر کې نیو چا کم شي نظر کې با تجربه وطن پرست خلک په نظر کې نیو چې څوک وطن ته خدمت کوي او تجربه ولري.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین وای حکومت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه ورسره هیڅ ډول مشوره نه ده کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن آزادی رادیو ته ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل د انتخاباتو د قانون خلاف کردی او باید پر خپل وخت ټاکلې ټاکنې ترسره شي. پر همدې موضوع سید کمل شاه عارف راپور راکوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وای د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل د انتخاباتي قوانینو خلاف عمل دی او دغه انتخابات باید پر خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت د دغه انتخاباتو د ځنډولو په اړه کمیسیون نه دی پوښتلی. ښاغلی نورستانی زیاته کړه چې حکومت باید په دې برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر اخیستی وای او خپل دلایل هم باید یاد کمیسیون ته وړاندې کړي وای.
انتخابات یو کال وځندل نو زموږ لپاره د تعجب خبره ده چې حکومت داخله د کمیسیون سره نه خبرې کوي نه مشوره کوي چې موږ دا مشکلات لرو. د مشکلات په اساس باندې دا بل کال وځندل نو کمیسیون له نظره خدا دا یو غیر قانوني خبره ده. دا غیر قانوني خبره چې بل کال ته ځندېږي او اصلا باید انتخابات نه وای.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رضایته کړی چې دغه کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ د انتخاباتو په اړه دوه میاشتې وړاندې یو طرحه ولسمشر غنی ته وړاندې کړې چې تر دا مهاله د جمهوري ریاست څخه د هغې طرحې په اړه د تایید او یا هم د رد ځواب نه دی ترلاسه کړی. نورستانی وایي داسې ښکاري چې حکومت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هیڅ اراده نه لري. د پوینا ک افغان حکومت د ولسی جرګې د انتخابات لپاره ټینګه اراده لرلې. بهرنی ډونران هم آماده و چې په دې برخه کې د حکومت سره مالی مرسته کړې وای. د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید روان 1304 نیول مریز کال د سور د میاشي په دوهمه نیټه ترسره شي وای او د همدغه کال د سرتام په لومړۍ نیټه نوی پارلمان په خپل کار پیل کړی وای. خو د ولسمشر غنی دوهم رسیال سرور دانش تیر اونۍ ولسی جرګې ته د نو کاندید وزیران نو د معرفي کول پر مهال ول چې د ولسی جرګې انتخابات په بدیر له 115 نیول مریز کال کې تر سره شي. شاغلی دانش ول چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار تر پیل دوه وروسته به په 115 نیول کال کې د ولسی جرګې شفاف انتخابات ولرو. پر همدې مهال د انتخاباتو د څار بنسټ یا اکسین رئیس جانداد سپین غروای ک د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ځند راوستلو هدف د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاحاتو راوستل وي نو د ولسی جرګې انتخاباتو ځندېدل بیا کوم ستونزه نرمسته کوي.
که انتخاباتو کې ځند راځي دا غو نمخ کې اوس اصلاحات په جدي او محسوسه توګه تطبیق شي ترڅو هم راتلونکي ټاکنې ډاډمن شي او هم د خلکو باور ورغول شي. او زه فکر کوم چې تاخير د اصلاحاتو پر بنسټ وي یا د اصلاحاتو راوړلو پر بنسټ وي دا به خلکو ته د توجه وړ وي. مدني ټولنه ته کوکو به د اصلاحاتو نوم ځند راوړو ته باندې هم د قانون نافذي او هم د خلک د دې لپاره توجه ونلږي.
د افغانستان په ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو په سژنه انتخاباتو کې تر لانجو او کشلو وروسته مدني ټولنو د انتخاباتو د څار بنسټونو او یو شمېر عام خلکو هم په انتخاباتي نظام کې د لازمو بدلونونو د رامنځته کولو غوښتنه وکړه چې ویلې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځند تصمیم هم شایي هم دې موضوع ته په پام سره نیول شوی وي ځکه ډېری په دې باور دي چې اصلاحات رامنځته نشي نو خلک به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي املا کړي.
بیا هم په افغانستان کې تم کې جوړ ده. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې د منازعې ترسیم راپور خپور کړي. د دې کمیسیون ویاند نن ازادي راډیو ته ویل حکومت د دې راپور په اړه پوره په جریان کې دی خو نوموړي مشخص نه کړ چې دا راپور به کله خپور سي. نجا سپي په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د منازعه ترسیم هغه راپور دی چې په هیواد کې د بشري حقونو له سرغړونو څخه پرده پورته کوي. خو دا چې ولې افغان حکومت یاد راپور نه خپروي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هیله څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت به دا راپور خپور کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر حکومت په پرتله اوسنی حکومت دی ته ژمن دی چې د منازعه ترسیم راپور خپور کړي.
نوی حکومت او نوی دولت د اول ورځې نه چې راپیدا شوی تر اوسه پورې د پخواني دولت په نسبت باندې، پخواني حکومت په نسبت باندې د بشري حقونو په اړه ژمنتیا یې ډېره ده. موږ د دغې ډېرې ژمنتیا په وجې باندې موږ امیدوار یو چې د ټولو هغو مسایلو چې په ماضي کې پېښ شوي دي د هغوی لپاره هم یو معقول او قانوني حل پیدا شي. منازع تقسیم کوم راپور چې جوړ شوی دی دا جز دی یو غټ برنامه دی.
خو ښاغلی بیدار ونه ویل چې یاد راپور به کله د افغان حکومت لخوا خپور شي. د افغانستان د منازعې ترسیم چې له 1950 کال راهیسې په هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو یو مستند راپور دی، د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له لوري برابر شوی. په دې راپور کې چې د شپږو کلونو تحقیقاتو او څېړنو په نتیجه کې برابر شوی، د پخواني شوروي اتحاد د اشغال له کلونو نیولې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو تر سقوطه له بشري حقونو د سرغړونو پیښې او عواملان په تفصیل سره ثبت شوی دی. په عین حال کې د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې غړي وایي چې د نظام په داخل کې د بشري حقونو د یو شمېر سرغړونکو د موجودیت له امله به دا راپور په لنډ وخت کې خپور نه شي. د دې ډلې یو غړی رحیم جامع په دې اړه وایي
کوم تعهد چې موږ په اوسني حکومت کې ګورو، فکر نه کوم چې دا راپور په نږدې ورځو کې نشر شي، ځکه هغه کسان چې په دې راپور کې د بشري حقونو د ناقضینو په ډله کې دي هغوی اوس هم په حکومت کې حضور لري. حداقل د منازع ترسیم راپور به تر راتلونکو دریو کلونو پورې خپور نه شي.
یو شمېر افغان څېړونکي له افغان حکومت غواړي چې د سولې د ټینګښت او د بې عدالتۍ د پای ته رسولو په هدف له جنګي جنایتکارانو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي. د دوی په وینا که چیرې افغان حکومت په دې برخه کې بې غوري وکړي، نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ یو لوی واټن رامنځته کړي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تکار اوسېستنه هغه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي.
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په غزنی کې نن سهار د کابل کندهار پر لوی لاره ترافیکي پیښه شوې ده چې په کښې شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي په ترافیکي پیښه کې په ژوبل سوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه راپور راکوي.
ترافیکي پیښه نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی له دروازې سره شوې ده چې پکې تر اوسه پورې 4 تنه مړه شوي او 14 نور زخمیان دي. په زخمی شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس نن سهار 8:30 له کابل څخه غزنی ته روان ټونس موټر د غزنی ښار له دروازې سره له یو بل مرسډیز موټر سره جنګېدلی او دواړه موټر له سړکه لاندې لوېدلی دي. د غزنی د والی ویاند وایي په پیښه کې ټپي شوي کسان غزنی ښار ته راوړل شوي دي. دی وایي ترافیکي پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده.
8:30 شاوخوا د کابل غزنی پر لویه لاره د غزنی ولایت دروازې ته نږدې یو ټونس او یو مرسډیز موټر چې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له وجه یې ټکر رامنځته شوی و، په دغه سیمې شل ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولو. دغه پیښه کې 4 نفر شهیدانو، 14 نفر نور ټپیان، په ټپیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل وې چې 15 ماشومان
په ټپي شویو کسانو کې د 4 تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی چې دا مهال له غزنی څخه کابل ته پسې لېږدول شوي. د کابل کندهار لویه لاره د هیواد یوه له خونړیو لارو څخه ده چې وخت ناوخته ورباندې یا ورته ټکرونه کېږي او یا ورباندې په وسلوالو نښتو کې مسافر وژل کېږي. پر دغه لاره د 200 په شاوخوا کې واړه او غټ پلونه په ماینونو الوزول شوي چې زیات وخت ټرافیکي پیښې په همدې کندو کې کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د کابل کندهار پر لویه لاره ترافیکي پېښه شوې وه چې پکښې شلو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله. له غزنی څخه ځو اوس بلخ ته، لکه څنګه چې مخکې په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، د بلخ سلګونه اوسېدونکو نن په دې ولایت کې د 150 تښتول سوو افغانانو د خلاصون په خاطر مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای سره د بلخ څخه د ټلیفون په مستقیم تماس دی. حبیب زای صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د دې مظاهرې جزئیات څه دي؟ د مظاهره د چا لخوا بلل سوی وه او د دوی مشخصې غوښتنې نور څه وي؟
پسکه سلامونه لرم، سلامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. په بلخ ولایت کې د ازادي او عدالت ملي خوځښت لخوا یو لاریون ترسره شو چې پکې شاوخوا 3000 یا هم 5000 کسانو ګډون درلود. او اصل غوښتنه یې دا وه چې باید دولت د لویو لارو د امنیت ټینګښت په برخه کې جدي او د پام وړ اقدامات ترسره کړي. همدارنګه بله غوښتنه دا وه چې باید مخپټي وسله وال کسان چې یو دېرش هزاره مسافر یې دي کابل کندهار پر لوی څو میاشتې د مخه تللي ول، هغه باید چېرته ژر خوشي کړي. او همدارنګه یې غوښتنه له دولت څخه دا وه وروسته له همدغې پېښې په مختلفو ولایتونو کې او د هېواد په ګوټ ګوټ کې لکه سرپول، بلخ، کندهار او میدان وردګ ولایتونو کې د مخپټ وسله والو لخوا د ملکي وګړو د وژنې زیاتې شوې دي. او یا هم تېرې اونۍ په بلخ ولایت کې درې تنه د مخپټ وسله والو
بله مننه
دا کسان تښتول شي، باید د دوو کسانو د ازادۍ په برخه کې ژر تر ژره اقدامات ترسره کړي.
بلې مجيب زای کور ودان د ازادي له دوه قدرمن اوریدونکو له بلخ څخه د ازادي له دوه خبريال مجيب الرحمن حبيب زای و چې په دغه ولایت کې د نن ورځې مظاهره پر تبات باندې معلومات راکول. په همدې حال کې په ننګرهار کې د ملي همبستګۍ په سلګونو خړو نن یو مظاهره وکړه او غشتنه دا و چې د فرخوندې قاتلین باید محاکمه سي. په دې اړه له ننګرهار څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه مظاهره چې د شمی پورې سهار شو خو نه بجې د جلال آباد خار په پښتونستان واټ کې د سره شو، تر دوه ساعتونو پورې دوام وکړ. د دې مظاهرې په لسګونو ګډونوالې میرمنې وي، دوی پر مرکزی دولت نیوکه کوله چې مجرمینو ته سزا نه ورکول کیږي او همدا لامل دی چې په هیواد کې د جرمونو کچه لوړیږي. دغه مظاهره چانو له ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې د فرخوندې په قضیه کې ښکیل کسان دې په عام حضر کې محاکمه شي.
ما خواهان محاکمه فوری و بدون قید شرط از این جنایت دارد. تظاهرات امروزی تظاهرات اولی حزب همبستگی نبوده، در کابل هم قبلا تظاهرات داشتیم و این پروسه شاید ادامه پیدا کنه، با ولایت دیگه هم گسترش پیدا کنه و با خواهان محاکمه جنایت در مجموع جنایتکارا هستیم و می باشیم.
تمانو فرخنده ده او نن چې دا د ټول ټول خپلواک نشي او ټول راټول شي د تبلیغ غونډې مطلب هم دارې چې فقط مونږ غواړو چې د فرخنده ما قاتلان چې چا فرخنده په دې سي بي رحمانه او وحشیانه طریقه باندې توګه باندې هغه وسو دا ولا ټوټه ټوټه وجود ته ولا ور ولا ګمو غواړو چې هغه کسان علني توګه باندې محاکمه شي. دغه محاکمه غواړو
د دې مظاهرې یوې بلې ګډونوالي بیا د فرخنده وژنه یو پلان شوی د سیسه وبله.
د فرخنده وژل کېدل ناڅاپي پیښه نه و، بلکې دا د خاینانو فعالنو او وژونکو نازولو فرهنګ پیله وه چې د څو لسیزو او په خاصه توګه له تېرو څوارلسو کلونو راهیسې زموږ په هېواد کې واکمن.
دغو مظاهرچیانو په روسي برخه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې ګواښي وکړ کچېرې مرکزی حکومت د دوی غوښتنې ونه مني او قاتلینو ته سخته سزا ورنه کړي، دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د ویلو د هغه کمیسون چې د فرخوندې د قتل څېړنې په موخه ګمارل شوی وو، دوه ورځې وړاندې په خپل خپور شوي راپور کې فرخونده په بشپړه توګه بېګناه وبلله او په خبره یې هغې قرآن کریم نه وسوځولی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادې رادیو څخه واوریدل. د ازادې رادیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو پر دوام کوي او لاغه وروسته بیا د سهار تر اوو بجو پر د آشنا رادیو خبرونې پر همدې څپې اوریدلای سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادې رادیو ته راستولې دي.
د افغان بیسیم د 1313 شمیرې لارې له هرات څخه د باری رحیمی په نامه یو ملګری اس ام اس را لېږلی دی او دی وایي چې ولسي جرګه باید کاندید وزیرانو ته شرایطو ته په کتو رای ورکړي. د غراز د غزنی له زان خان ولسوالۍ څخه د ولی جان په نامه هم یو پیغام لرو. دی وایي چې پوهنې وزارت باید د زان خان ولسوالۍ ته مسلکي استادان معرفي کړي، ځکه چې ټول به تعلیم استادان دلته موجود دي. البته د دوست نظر دی. نعمت الله افغان د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې زموږ معرف هیڅ رسمي معلم نه لري، باید رسمي معلمین ورته مقرر سي. د کندهار د پانتون څخه عبدالمجید په نامه یو کس پیغام را لېږلی دی. دی وایي چې د پوهنتون د لیلې مدیریت د محصلینو لیلې ته په 43 ساعتونو کې یو ساعت برق ورکوي. نو دی وایي چې د مسؤولو چارواکو څخه غواړم چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي. او لدې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې نیمای ته یو بار بیا ملالۍ بشیر ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د بهرني سیاست اصلي کرښې دې مشخص کړي، څو په راتلونکي کې چارواکي غیر مسؤلانه څرګندونې ونه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د حکومت لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل ناقانونه دي. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په اقچی ولسوالۍ کې له چاودېدونکو موادو ډک موټر نیولی چې ورسره د یوې زورورې چاودنې مخه ونیول شول. د بلخ زرغونه اوسېدونکو نن په دې ولایت کې د یو دیرشو تښتول شوي افغانانو د خلاصون په خاطر لاریون وکړ. ټاکل سوی ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن د یمن د کړکېچ په اړه خبري وکړي. سومالیایي سخت دریځو پر کینیا د نورو بریدونو ګواښونه کړي دي. امریکا د سوریه په مرکز دمشق کې د فلسطینی کډوالو پر کمپ ته حمله په ګډون پر ملکی وګړو دوی جلا حمله غندلې دي. او سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه اخري موافقې ته خوشبینه دي.
او سم نجیب زمان د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د برېښنا له شرکت سره په ګډه به د 3 کیلو واټ په اندازه د لمریز برېښنا د تولید یوه نمونه یي پروژه فعال کړي. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي د برخې رئیس امان الله غالب نن ازادي راډیو ته ویل دغه پروژه د جرمني لخوا تمویلیږي او په دغه پروژه کې به خلک د خپلو کورونو، فابریکو یا دفترونو پر بامونو د شمسي برېښنا د تولید دستګاوې نصبوي او خپل اضافه برېښنا به بیرته پلوري.
په دغه پروژه کې موږ ثابت کړه چې دا امکان شته چې د ښار هر اوسیدونکی کولی شي په خپل کور، دفتر یا فابریکه کې د سولر د انرژي دستګاه نصب کړي او د برېښنا د ملي شبکې سره یې وصل او پر دغه شبکه برېښنا خرڅ کړي.
ښاغلی غالب زیاتوي اوس مهال د برېښنا شرکت سره د دغه پروژې د برېښنا د بیې پر تعرفو خبري جریان لري. په عین حال کې امان الله غالب زیاتوي د 2014 میلادي کال تر پای پورې به د آسیایي پراختیايي بانک د 80 میلیونه ډالرو په لګښت په دریو لیرو پرتو ولایتونو کې د بادی او شمسی برېښنا د تولید زمینه برابر سي. دی وای په دایکندي، غور او نورستان ولایتونو کې بچي د برېښنا د ملي شبکې څخه لیدې دي د بادی یا شمسی برېښنا د تولید دستګاوي فعال کړي. شاغلی غالب وای د ولایتونو ټاکنه به د دوی د ضرورت پر اساس وي. افغان صنعتکارانو له ولسمشر اشرف غني څخه د صنایعو خونې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. له اک څخه یوه خبرسوي خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د صنایعو د سرتاسري ټولنې مشر شیرباز کمینزاده او یو شمېر افغان صنعتکارانو د خپلو ستونزو د حل لپاره تېره ورځ په ارکی له ولسمشر اشرف غني سره وکتل. چارواکي وایي په تېره یوه لسیزه کې په هیواد کې 3000 لوی او وړې فابریکې د صنعتکارانو لخوا جوړې شوې چې په مجموعي توګه پکې تر 1.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه سویده. اوس مهال د صنعتکارانو ټولنه له بیلابیلو وویشتو انجمنونو څخه جوړه ده او تر 1 میلیون زیات افغانانو ته پکې د کار زمینه برابره سویده. له ارک څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې دغه راز راغلی ولسمشر د افغانستان د صنایعو ټولنې غړو ته ډاډ ورکړي چې د دوی د فعالیتونو د ساتنې، پیاوړتیا او د پانګونې د پراختیا لپاره به په پوره توان هڅې وکړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لمرنیو ارتزاقي موادو بي یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1400 افغاني یو درې نیمنی بوجي ورجه 1800 افغاني یو 50 کیلو بوجي میده بره 1800 افغاني 14 لیټر غوړی 1150 افغاني یو کیلو بلن غاز 150 افغاني یو لیټر پټرول تیل 250 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم په 250 افغاني پرل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني نوی پوله، یو یورو دروش پیته افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند دراتی افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 15 پیته پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستانی کلداري 1500 دروش پیته افغاني.
که غواړی تر دې د مخ پر سوي راپورونه او خبرونه بیا ولولي او یا هم واوري، د ازادي رادیو د ویبپاڼې ادرس مه هیروئ، ازادي رادیو ټکی کامې ادرس دی. اوس به هم له اجمل تورمنز خبرو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې پر کوم مسایل باندې لیکنې کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د یمن ته موضوع په تړاو او له سعودي عربستان څخه د افغانستان د ملاتړ او دغه شان د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي چې په سیمه کې د جګړې او تاوتریخوالي په اړه د افغان حکومت دریس روښانه دی. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت د سولې له لارې د دغې ستونزې د حل غوښتونکی او د ترهګرۍ مخالف دی او غوښتنه یې همدا ده چې دغه خبرې د پخلاینې له لارې حل شي. خو سر مقاله لیکونکی وړاندې لیکي چې افغان حکومت ویلي د الحرمین الشریفین له سپېڅلې خاورې څخه به د دفاع په خاطر د سعودي له دولت او مسلمانو خلکو تر څنګ ودرېږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په سر د ارګ او اجرایه ریاست د اختلافاتو په اړه لیکلي دي. ویسا لیکي چې ملي وحدت حکومت ته وی نږدې سرچینې رسنیو ته ویلي ډاکټر عبدالله د افغانستان د حکومت له دې پریکړې سره مخالف دی. سرچینې ویلي چې ډاکټر عبدالله په دې اړه د پریکړې غونډه په نیمایي کې پرېښودلې او لاړ دی. د سرچینې په اند اجرایه ریاست په دې ګمان دی چې د سعودي عربستان څخه د ملاتړ اعلان د ولسمشر غني د شخصي علاقې له مخې شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې د موضوع په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. سرنوشت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان د خولې لیکلي چې وستوال مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په اړه هیله شته خو د وخت په اړه یې څه نه دی ویلي. سرنوشت ښاغلي محمد خان له قوله دا هم لیکلي چې د ولسمشر لخوا په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي. د ورځپاڼې په جلا مطلب کې بیا په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفیر ابرار حسین له خولې لیکل شوی چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. په مطلب کې راغلی چې ابرار حسین په افغانستان کې سوله په پاکستان کې د سولې په معنا ګڼلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان او ترکیه چارواکو په منځنی ختیځ کې په رامنځته سوي وروستۍ سیاسي بې ثباتۍ اندېښنه ښودلې او د یمن د شخړې د سوله ییز حل لپاره له ښکېلو خواوو څخه د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. پاکستان او ترکیه دا غوښتنه ترکیه ته د نواز شریف د سفر او د دې هیواد له چارواکو سره تر لیدنې وروسته کړې ده. نورحال زبیولله شفق راکوي.
د پاکستان او ترکیه چارواکو په یمن کې پرامنځته شوی سیاسي بې ثباتۍ اندېښنه ښودلې او د شخړې د سوله ییز حل لپاره پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د جمعې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا له ترکیه چارواکو سره د یمن پر وضعیت د خبرو اترو لپاره انقرې ته تللی، د دې هیواد له صدر اعظم ولسمشر او نورو چارواکو سره یې وکتل او پر خپل منځي اړیکو سربېره ورسره په منځني ختیځ کې په وروستیو رامنځته شویو شخړو هم خبرې وکړې. دواړو خواوو په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا د قانوني حکومت راپرځول وغندل او اندېښنه یې خدا چې په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي ښایي ټوله سیمه نارامه کړي. دا څرګندونې د پاکستان او ترکیې صدر اعظمانو د جمعې په ورځ په انقره کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو خبري غونډې ته وویل چې دا مهال مسلمانې نړۍ ته د ورپېښو مسلو د حل لپاره سلا مشورې ضروري دي او ترکیه د یمن د سوله ییز حل راوستلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو مرسته کوي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یمن امنیتي وضعیت اندېښمن او د سیمې سیاسي ثبات لپاره ګواښ وباله او ویل
د
یمن امنیتی وضعیت دا مهال ډیر خراب دی. موږ په دې هیواد کې د غیر جمهوري قوتونو لخوا د قانوني حکومت د راپرځولو له امله اندېښمن یو. له ترکی چارواکو سره تر لیدنې وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې په یمن کې به رامنځته شوی وضعیت ټوله سیمه ژورې ناکرارۍ ته ټېل وهي. دواړه هیوادونه په دې سلا شوي چې د یمن په شخړو کې ښکېلې غاړې دي د اوسني وضعیت د سوله ییز حل لپاره د خبرو اترو لار خپله کړي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته ترکیې ته سفر وکړ چې د دې هیواد د دفاع وزیر څو ورځې وړاندې له سعودي چارواکو سره د خبرو اترو او په عرب ائتلاف کې د برخه اخیستنې موضوع څېړلو لپاره د هیواد ته تللی و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې سعودي چارواکو له پاکستاني پلاوي څخه په یمن کې د حوثي یاغانو پر ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون او په پوځي عملیاتو کې د پوځي مرستو غوښتنه کړې وه. که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه سعودي عربستان ته د پوځ د استولو پریکړه نه ده کړې، خو نواز شریف وویل چې ترکیه او پاکستان له سعودي سره نږدې اړیکې لري او د ضرورت په وخت کې به په ګډه د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه سعودي عربستان ته د پوځیانو د استولو سخت مخالفت کوي، چې له امله یې د دې هیواد ولسمشر د رواني میاشت په شپږمه نیټه د پارلمان یوه ګډه غونډه رابللې سو د حوثي یاغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ له عرب ائتلاف سره د مرستې او د هیواد ته د پوځیانو د لیږلو په اړه پکې بحث وکړي.
به هم په پاکستان کې تم کېجو. د پاکستان سختریزي مذهبي ګوند اهل سنت او جماعت په کوټه کې د یمن د شیعه مذهبي حوثي یاغیانو د پاڅون په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د پاکستان له پوځه د سعودي عربستان د کلک دفاع غوښتنه کړې ده. دوی پر ایران د حوثیانو د ملاتړ په تور له ایران سره د پاکستان د سفارتي اړیکو د ختمېدو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
اهل سنت والجماعت د پخوانی نه قانون ګرځول سوی سپاه صحابه سیاسي ډله ده چې په ټول پاکستان کې فعالیت کوي او ګمان کیږي چې د لشکر جنگوي په نامه سنی وسلواله ډله هم له همدې ګوند سره تړاو لري. د اهل سنت والجماعت ګوند لسګونه غړي د جمعې په مازګر د کوټه ښار سړکونو ته راوتلي وو او په یمن کې د حوثي باغیانو د پاڅون په ضد او د سعودي عربستان د مرستې لپاره د پاکستاني پوځ په ملاتړ شعارونه ورکول. مظاهره چانو د پاکستان د مرکزی حکومت هغه پریکړه وستایله چې وایي که د حوثي باغیانو له لورې سعودي عربستان ته کوم خطر پیښ شي نو دوی به خپل پوځ مرستې ته ورولیږي. یوه ویناوال مفتي کلیم الله حیدري وویل په یمن کې چې د حوثي باغیانو په خلاف کوم عملیات کیږي دا عملیات باید د ضرب عمر په نامه ونومول سي. د پاکستاني پوځ ځوانانو او سرتیرو تاسې قدم واخلئ. د اهل سنت هر بچی د حرمین د ساتنې لپاره د سر قربانۍ ته تیار دی. موږ د سعودي عربستان پر خلکو ژغ کوو چې موږ ستاسې تر څنګ ولاړ یو او د سعودي له حکومت غوښتنه کوو چې په یمن کې د حوثي باغیانو په ضد کوم عملیات کیږي دغو عملیاتو ته باید د ضرب عمر نوم ورکړل سي. خو په پاکستان کې ځینو اپوزیشن ګوندونو او سیاسي منتقدینو د دې پریکړې مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د یمن کورنۍ معامله ده. که پاکستان پکې دخیل سي نو دا به له خپل څنګلورې هیواد ایران سره د پاکستان اړیکې اغېزمنې کړي. په بلوچستان کې د اهل سنت والجماعت ډلې ایالتي مشر رمضان منګل په ظاهر چانو د سعودي عربستان د ملاتړ لپاره د تایید ګوته پورته کړه او وی ویل چې که د پاکستان پوځ نه مخته کیږي نو دوی د پریږدي چې دفاع ته ور وړاندې سي. زموږ په ملک دا خبرې کیږي چې ایران زموږ څنګلوری دی ولې افغانستان زموږ څنګلوری نه و چې زموږ پر اوږو مو توپکونه ایښي وو او هلته مو امریکا په نقشه کوله. یا ملا جکب آباد هوایي ډګر پر افغانستان بمبارۍ کولې هغه وخت دغه سیاسیان چیرې ورک وو چې نن د ایران ګاونډیتوب ور په یاد سو. د یمن حوثي باغیان چې هر څوک وي دوی چې د اسلام د مرکز پر لور ګامونه رااخیستي دي زموږ پوځ د هغوی پر لور ګامونه ور واخلي موږ یې ملګري یو. که هغوی نه مخته کیږي موږ دې مخته کړي موږ به یې غم وکړو. له تیرو دوو اونیو راهیسې چې په یمن کې د پیدا سوي بحران د مخنیوي لپاره د سعودي په مشرۍ یو ائتلاف جوړ سوی پر ایران تور لګیږي چې د حوثي باغیانو ملاتړ کوي. دې ته په پام سره مظاهره چانو د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې ختمې کړي او په پاکستان کې د ایران سفیر له خپلې خاورې وباسي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله
قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ترشنه آسمان لاندی پروگرام چی پا جواندهی بنخ پریجی پورا پر درو بجو ده خبرونو تر خبر دورست تاوری دلیسی در چی ده موضوع ده ده خبرونی موضوع چه ده و تاست چه دول کولیسی لده خبرونی سر تماس ونیسی پا دیاره بروست پا خبرونی کز مجم کران در تا معلومات در کردی خوز ده روانی خبرونی خبری مطالب و راپورون پای ترسو پا پات موده کی ده تاندی چنگ اونیز پروگرام آوری دل مهی روی چی نورگل شفق برابر کردی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو زموږ تاسو همزولې اغه ملک سحر پیژنې دوستانو د خپل واشنایانو او ملګرو تر اوسه یوازې د یو تنزویون کې په هیڅ پیژاند خود د لبل استعداد نو خبر لکوم استعدادا په نننه تاندې څنګ کې به واورېز نورګل شفق یم ملګرو د مایکروسافت کمپنی بنسټګر بیل ګیټس یو وخت دومره غریب و چې د یوې ورځپاڼې د اخیستلو واسي هم نه درلود خو نن سبا د نړۍ په شتمنو خلکو کې حسابیږي د هغه ملک سحر اوسنی وضعیت د پخوانی غریب بیل ګیټس غوندې ښکاري او ښایي راتلونکی هم د ده په څیر سرنوشت سره مخ شي دوستانو هغه ملک سحر د غزنی د مقر ولسوالۍ دی دی تر دا څه مودې وړاندې پورې ملګرو یوازې د یوه طنز ویونکي په نوم پیژانده او د ده ترخو طنزونو ته به یې خندل او چک چک به ورته
د یار لته درنیوم کال د کانکور په نتایج کې ځینې فارغین رن اوټ او ځینې کیچ اوټ کیو او د اداري فساد پر ضد مبارزه وزارت پر ضد بل د مبارزه وزارت جوړیږي او اخیرا تنظیم دا کثار ورزمن من ترته بجو پرسته
خو نن سبا د هماغه تنزویون کې هغه ملک سحر په وجود کې د افغانستان د راتلونکي د یو تکړه کمپیوټر او ساينس پوه څیر ښکاري ښاغلی سحر اوس مهال د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دویم کال محصل دی هغه ملک سحر د فیسبوک جیمیل یاهو او د ځینو نورو ټولنیزو شبکو په څیر داس یو سافټویر جوړ کړی چې تر دغو هغوی ډیر خوندي او پرمختللی دی د ښاغلي سحر دغه ابتکار لمر نومیږي دی په اړه وایي
په نور نړۍ کې هم دا کار روان ده په افغانستان کې به هم دا کار کېږي د موبایل دولتداري یا پر انګلیسي کې موبایل ګورنمنټ ورته وایي هغه به دلته پلي کېږي او ټول خلک به د یو موبایل لارې د دولت ټول خدمتونو ته لاسرسی لري ما چې کوم سافټویر طرحه کړی دی هغه د لمر په نامه ده دی د موبایل دولتداري لپاره ده کله دغه دولتداري ته یو څوک ورننی وځي اول به خپل حساب جوړوي ته به الکترونیکي تذکره لري کله چې دغه حساب ته جوړوي نوم د پلار نوم نیکه نوم ولایت ولسوالي کلی د وینې ګروپ جنس او پر اخري که به د خپل الکترونیکی تذکرې نمبر ورکوي کله چې دغه ورکینو د بځی پر ملي سرور کې حالت د هیوا ټول اتبا سبتب کې اتهویت وکړل کې سرختیم پر د پورته معلوماتو سره د تذکرې نمبر ته موجود یې کنه کچیر موجود وي خو حساب دویم مرحله ته ځکني په دغه جيبه دغه حساب کنسل کیږي په اسلام باندې کله چې څوک حساب تذکرې اته هویت تایید سي نو غږ دوه مرحله ته لاړ سي بل ته د ځینې شان د کتابي ورسته تغیر نه خوري که دا ورکه پر اخیری کې بد ته یو ایمیل ادرس درکول کیږي خو کې مثلا سی لا کز خپل ایمیل ادرس چوم هغه ملک اتلمر هغه ډومین بو سرکاری کی
وطن جنت نشان دے غلان پگی کرما هم د روح نگران دے غلان پگی کرما
همزولو ښاغلی سحر وایي چې لمر شبکه په خپل ځان کې ځینې نورې ډېرې ګټورې اسانتیاوې لري چې ډېرې مشهورې ټولنیز شبکې هم هغه ښېګڼې نه لري ملک زیاتوي
دا اوسنی ټولنیز شبکې لکه فیسبوک دا لکه مثلا ټویټر دا یا جیمیل یا یاهو سین ټولنیز برخه لري په څنګه ایمیل لري د دې کې ځینې مشکلات موجود دي. یو خدا لوس خې اضافه حسابونه جوړو وسیله خلکو د زورول لپاره او بل امنیت نسته کې ځکه هغه انټرنیټي غلي هکران وي بل ما غوښتل چې دا ټول شان په څنګه دې لاسرسي ولري د دولت لخوا نور خدمتونه باید دې لارو ته وړاندې او دولت هم سیاسي پالیسی یا غبنې ود کولای شي اوس که پر فیسبوک نور ټولنیز شبکو کې هر رقم اخلاقي فساد چاروان کړي څوک مخ نه نیولای ولی کدی غي و پانه بند یا څوک بند کې څول په بل نه می جوړي دی بل چپنه می جوړوي مثلا د مو خوند دی غوت زور باندې ور کوي سال مرکز کوم حساب جوړيږي یو څوک حق نه لري اوس اضافه حساب جوړ کړي خلاص یو حساب هم جوړ کړي هغه بل مرکزی مخابراتو څخه ما پالیسيان بنوځي کې یو کلندر په مستعار نو څوک حساب نش جوړولای کله دغه حساب جوړيږي دوه برخه لري یو بیړنۍ څنګه ده یو ټولنیز څنګه ده په بیړنۍ څنګه کې ډاکټر پولیس اتوایا او امبولانس د څلور سره به لکه مصرف اړ کېنی ولکي ټولنیز څنګه تراسو الته به ټولنیز شبکو ټول خدمتونه ست خود دین شان کی اضافه دي وزارتونه دلته اوس وزارت باندې کیکاګی نه دي وزارت ټول لیست براولې کوم وزارت ریاست کې تکال لري ریاست ته بځي دې ګټه بدایي سي مثلا تراب کې مشکلات او لګنې ګونې لدیسخه مخنیوي کیږي بل ډېر وسې اوسو کې ارزي وزارت تور ځل د خلاصنه دي شان پختنه کوي خبداي سي غفر ویډیو ډول یا ویډیو افغانې په مقابل کې خپل مشکل بل دې وخت ځای سي بل دې ورسې بل دې سره سي ال خپل مشکل حل کوي.
دوستانو عبدالحق سلام زوي چې لاغه ملک سهار سره لتیرو څوک نو راهیسه پیژنې وای چې د ملک کارونه مخته حیرانون کیو. خاغلی سلامزوی وای چې هغه ملک خو لا د لسې په دوران کې یو فرمول جوړ کړی وو.
فرمول د هجری قمری سانه هجری المریز ته او همداسې سوي تاریخ ته او همداسې برعکس د دوی اوختل په ډیر دقیق شکل باندې لکه پخوا هم یو بل فرمول و خو هغه چندان ګټور نه و کېدای شي ډیر وخت تاریخونه پکې غلط راغلي وای. ډیره نه منون کې خبره ماته په خپله وه ځکه یو څوک چې طنز وایي ټولنیزه برخه کې هغه کار کوي هغه بیا د مکتب زده کوونکی هم وي بیا دی راځي یو فرمول باندې هغه څه شای چې دای باید زده کړي دای هغه څه راوړي ټولنه ته وړاندې کوي د ماته ډیر عجیب و اوس چې دا سافټویر جوړ کړی دی دا ډیر عجیب خبره ده کله چې دای پنتون ته ولاړ نو په یو کال په یو نیم کال کې دای تر دې سرحد راورسې چې دغه یو جامع طرح وړاندې کی چې تقریبا په نړۍ کې به خساره نشته.
خاغلی ملک سهر وای چې دا موضوع د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي او مخابرات وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره هم شریکه کړي چې هغه یې هرکلی کړي دي. د مخابرات او د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي معین ایمل مرجان سره چې په اړیکه نیولو بریالي نشوم. دوستانو نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مشر آغا محمد حیدری می وپوښ چې دا آغا ملک سهر دغه جوړ کړي سافټویر څومره ګټور دی او کله به کار ترې واخیستل شي. نو خاغلی حیدری وویل
دغه کوم اپلیکیشن سدی جوړ کړی ده هغه ملک سدی دغه یو کارنده اپلیکیشن ده. دغه اپلیکیشن کولای شي چې په الکترونیکی حکومتدارۍ کې ورڅخه ګټه واخلل شي. د مخابرات وزارت له مرستیال موین ایمل مرجان سره زه کښېناستم. هغوی په وعده موږ ته کړې وه چې موږ به انشاءالله له دغه اپلیکیشن څخه ګټه واخلو او دغه اپلیکیشن خاص یوازې او یوازې هغه تخنیکي مسایل برېښنایي تذکیرې ته متعلق دي. کله برېښنایي تذکیره هم تطبیق شي موږ به کېدای شي په ښه ډول باندې له دغه اپلیکیشن څخه ګټه واخلو. او پخپله د کار او ټولنیز چارو وزارت کې موږ هم دته وعده ورکړې نو هغه ملک سره موږ په همدې اړه باندې هم پیلن په خبرو کې وو او دوه سره لګیا وو چې څنګه وکولی شو دغه سیستم د کار او ټولنیز چارو وزارت سیستم هم د دوی له دغه موبایل اپلیکیشن سره وصل کړو.
جهان کی با یو یو چه هنر را کیمیا رسا دبلون قدر چاسا دبلبل یاد گورا آسا.
دوستانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د ټکنالوژي او نوښت برخې مشر ویس پایاب وایي چې دوی د ډیوی او ابتکار یا نوښت پونوم د سیالې ځینې داسې پروګرامونه لري چې د سهار په سیر ځوانان باید برخه پکې واخلي. د پایاب په قول
د ډیوی برنامه د رقابتي شکل لري مونږ فعلا نسو کولای سي یو څوک یو څه کاری کړي راسن مونږ هغه ته یو جایزه ورکړو. مونږ مشه غوړ سره رقابت باید وسی دی او ننګونې دی سیالې په چوکاټ کې باید رقابت وسی ترڅو ګټونکي معلوم سی. خب بدلته نور برنامه هم مونږ لرو، مثلا مونږ یو برنامه د ابتکار په نوم باندې لرو. هغه افغانان چې دوی یو ښه مفکوره لري، دوی غواړي چې یو ځانګړی تولید ولري د ټکنالوژۍ په برخه کې، او سبا لغه نه یو شرکت یا یو کمپنۍ جوړ سي، خو دوی ځای نه لري. دوی نه پوهېږي چې یو شرکت څنګه جوړ کړي. هر کال په حدود د لس دولس دا رقم ګروپونه را هلته راټولوو، په ظرف د شپږو میاشتو کې مونږ دوی روزو او ورته دا کوشش هم کوو چې یو پروژه هم ورته برابر کړو. مخکې له دې نه چې دی منهج د یو کمپنۍ فارغ کېږي او مارکیټ ته وځي.
سلام دوستانو، ز شفیق مریدم. تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورې.
دوستانو څه وایي چې بې زحمته راحت نشته؟ هغه ملوک سهار که شپې نوې رڼې کړې او زحمت یې نوی ایستلی، ښایي خپل دروني استعداد یې په وجود کې مړ شوی وی. ځکه خو د هغه ملوک سهار ملګری عبدالحق سلامزوی وایي چې دی ډېر خواریکښ او هڅاند ځوان دی.
دغه اقتصادي مشکلات کله کله په ځینو خلکو ډېر بل رقم تاثیر کوي، نور لا ژوند لاس په سر شي، هغه که زده کړې کوي لاغونه لاس په سر شي، وایي راځه اوس به یو بل ځای یو بل کار شروع کړم. خدای بیا لغو سربیره ماغه د مکتب درسونه چې شي وو هغه به داسې ویل. بیا مې د ده نه پوښتنه وکړه، مل ته څومره درس وایې؟ راته ویلې وایي چې مکتب کله رخصتی وي نو تر غرمې یا کله کله تر مازیګر پورې شپږ سوه پوښتنې یادومه. د نورو ورځو کې چې مکتب ته ځم بیا ایله تر دوه سوه پوښتنې پورې. خو دوه سوه پوښتنې ماته د غو زده کول، د ځوابونو زده کول یې ماته ډېره غټه خبره وه. خو ده کول د شپې تر دولسو بجو پورې به هم دی درس ته ناست و، تر یوې بجې پورې به هم بیا سهار هم همدغسې وختي پاڅېده.
همزولو د نریو او وړو زړونو خاوندان له ژونده زر ګیلمن کېږي او زر زړه ماتې کېږي، خو هماغسې زر یو چا خواږه او حوصله ورکوونکي خبره تاثیر هم ور باندې کوي. د اغا ملوک سهار زړه هم د غزنی ولایت امنیتی مشکلاتو او خپلو کورنیو اقتصادي ستونزو ورنری کړی وو. په دې کې یو زړه خوږی ډاکټر همایون را پیدا کیږي او دته نوی امیدونه او حوصله ورکوي. سهار وای
کله چې نامنو یو لا عمله دمو ښوونځی وتړل سو په خپل کلی کې، نو زه غزنی ته رانم. هلته د اقتصادي مشکلاتو له خطره مله یو کلینیک کې مله یو ډاکټر سره کار پیل کړ، چې مخکې له غرمې به په میناخانه کار کول، وروسته به بیا زه تلمه ښوونځي ته. ډاکټر صاحب همایون نوي پر داخله څانګې کې متخصص ده، نو هغه له ما سره دې برخه کې ډېر کومکونه وکړو. پر رواني لحاظ زما ته ډېر څه را زده کړل او زه یې جوړ کړم. ډېره حوصله یې راکړه او زه دې ته وهڅولم چې ته باید دا اقتصادي مشکلات کوي تا هم وي، خو ته هر څه زده کولی شې، هر څه ویلی شې. او زه دې ته وهڅولم چې زه دلته کابل تراولیږي، کله دلته کابل ته رالم په څنګ کې بلایدی کې سره ومه، دلته ادبي غونډو په دوی کې مې ګډون سر کول، لیکوالانو له دې سره مېدل. نو دای دې لامل څه چې ما دا کوله ښوونځي نه فارغ دم ځاول نمرو ما په ښوونځي کې ما پیسې دی ونیوي ولا.
مستی مستی دا ځواني ځواني دا خبر بیٹھی یو بخانی دا.
آغا ملوک سهار ته خو ډاکټر همایون حوصله او امید ورکړ. خیر دی اوسی. دا آغا ملوک ملګری عبدالحق سلامزوی بیا وایي چې ما حوصله او لستونزو سره مبارزه لدز د کړي.
عجیبه ما ته دا وه چې یو کس دې دومره زیات اقتصادي مشکلات ولري، بیا دې له مشکلاتو سره دې داسې مبارزه وکړي. زما اقتصادي حالت له ښه و، خدای کله به چې هلته غونډو ته ته یا به کوم بل ځای ته ملګرو وغوښته، نو هلته به دی د خپلو اقتصادي مشکلاتو په خاطر چې پیسې به یې نه درلودې، دی به ډېر وخت همدغسې په پښو باندې روان و، کرایه به یې د موټر نه درلوده. دغسې مشکلات و، کله کله کتابونه اخیستلو برخه کې. ما په خپله له ده نه دغه د ژوند کول، د مشکلاتو سره مبارزه او حوصله ټول له ده نه زده کړي دي.
روانم حوصلې مې کلوي تلې پاسې دلې، اخیر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې.
همزولو چې ټینګ عزم او منزل ته د رسیدو ټینګه اراده له چا سره وي، د هغه پښو ته سمندرونه او غرونه د ټینګې نه وي. هغه ملوک سهار هم وایي چې همدا ستونزې او د ژوند لوړې ژورې وې چې زما اراده او عزم یې راپوخ کړ او زه یې داسې نوښتونو ته وهڅولم. خبرې اورو.
ځینې خلک وایي چې دما د پرمختګ خنډ مشکلات و، خو زه وایم دما د پرمختګ اصلي لامل اقتصادي او امنیتي مشکلات و. که چیرې امنیتي مشکلات نه وای زه به دلته نه وای راغلی. که چیرې
اقتصادی مشکلات نه وي نو ما به دومره ټینګ عزم نه پیدا کړی چې دلته را وستم او دا لوړ فکرونه را کې پیدا کو. یعنی هغه څوک کدا باندې کوي چې هغه وایي چې د اقتصادي مشکلات او یا ځینې نور مشکلات کړه ما ترچا کومه کړی وي یا ځیندا مشکلات نه وي نو خو به دا وي چې څوک له ځان سره دا باندې ونه لري. یوازې او یوازې ټینګ عزم د انسان د کامیابۍ تر ټولو ښه لاره ده. همدا مشکلات اصلي لامل دی پرمختګ.
قالا کل وڑ برجنا م جوڑوا زانت سڑک زانت خون دے جوڑ کا و چھڈو دے اخرا قلم را واخلا و دین نئی کے زانت زے جوڑ کا.
اوریدون کو آغا ملوک سہار اوس ہم لگنو اقتصادی ستونزو سر مختے لخپل کورنے لاری پڑیرو مشکلاتو کی جوند کیوی او مبارزہ کیوی چے خپل لوڑی زدکلی لا پسی غنی کری دا غندے با ہمتا او حسان دا زوانان او دا ڈاکٹر ہمایون غندے زڑخو گی حیوادوال دی خدای دیر کری ننانے تاندے چانگی ران غارو دا خپروانا پا فیسبوک پیدا کرے دا فیسبوک پانے پتا مدا www.facebook.com/tandesangi.
Allah.